السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلی دی د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی دی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې اوسنی وضعیت او په تېره بیا په خواله رسنیو دروستیو خبرو شوو ویډیوګانو په ارتباط باندې خبرې شوې دي کرزی داسې وخت د ایران له سفیر سره کتلی چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو باندې ګڼې هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښایي افغان کډوال د ایران د ځینو خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي د دغه ویډیوګانو خبرولو ګڼ توند خبرګونونه هم پارول دي په همدې ارتباط پرون د ایران سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی و امیر خان متقی د دغه زورونو د سمدستي د ریډو غوښتنه کړې خو د ایران سفیر ویل دي چې دغه ویډیوګانې هغه خلک خبروي چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شاباز شریف د چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شاه محمود قریشی اعلان وکړ چې د دوی د ګوند غړو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم د ټاکلو په پروسه کې ګډون نه کوي او له پارلمانه استعفا کوي د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویپانی ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی د آزادی اروپا آزادی راډیو فردا څنګه چې ایران ته خبرونه کوي په دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي د موضوع زیات جزئیات نه دي خبر شوي انډیپندنت فارسی بیا د وري میاشتې په دریمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني افغان چارواکی غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره اوکراین ته ولیږي هاشم رئیس د افغانستان په مخکینی حکومت کې د جوزجان والی پاتې شوی دم او د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخړه د دوی لوبه د آسیا د ملتونو جام د اتروولې سیالي د غوراوی پړاو کې وشوه افغانستان 15 ګولونه وخړل خو یوازې یو ګولې ووه دا د افغانستان دویم لوبه و افغانستان خپل لومړی لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې و تمه د سبا له نیپال سره مخ شي د آسیا د ملتونو جام د فوتسال اتروولې سیالي د غوراوی لوبه په قرغیزستان کې روان دي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د مخکيني جمهورري نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمي سادات وای لختر روسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي
طالبانو د سوچ مجبوریت درولي او چې مش بیا سلا را واخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو
تحریک انصاف ګوند د پاکستان له پارلمانه استعفا وکړه د دغه ګوند لخوا کاندید شوی شاه محمود قریشی د استعفا اعلان وکړ
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں
په دې سره د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د مخالف ګوندونو کاندید پاتې دی شهباز شریف په دې باندې به هم راپور درته ولرو چې په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي
او بورې واغسل په 2500 ناز برای خدای په هغه د یو سلو دیش ته ډالر وخت په ماغه ورځ باندې په 2500 او اوس په تا وی او اتیا کې ډالر دی اوس بیم په 2500
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته د مخکيني جمهوریت نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمي سادات چې اوس په بهر کې دی وایي ل اختر روسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي ښاغلی سادات په صوتي پیغام کې رسنوي ته ویلي ل اوسنی حال د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي سادات په خپل رسمي فیسبوک پاړه هم د دې موضوع پاړه خبر شوې ریپورتونه شریک کړي دي خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یڅوک د دریدو مجال نه لري جزئیات په دغه ریپورت کې
خکاری چې ورستربلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندیدو دي روسیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نمونو یو شمیر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړي خو تر ټولو تازه د افغانستان د مخکینی وسلوال پوز د یو لوړ پوړي جنرال سمي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکینی جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کوم چې افغانستان د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده ښاغلی ساده ټینګار کوي چې له اختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو، چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصالحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو. طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه وه. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوز د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د خغري سادات د څرګندونو په خبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې موټر اسانه به هر څوک کولی شي دعا وکړي، خو یو واقعیت دا چې په افغانستان کې نور د چاته مجال نه دی پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او یا جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پایل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس باور شو پاکستان ته چلو سو ورځو له سیاسي کړکېچ سره مخ دی. د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر داود خټک دغه مسایل نږدې څاري. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تازه څه دي
اوس لږه شیبه وړاندې د دلته راتلو نه وړاندې د پاکستان چې کوم پخوانی د خارجه چارو وزیر او د شابه شریف سره په مقابله کې هغه هم د وزیر اعظم کاندید و، هغه خپل استعفا اعلان کا د ممبرشپ نه، اسمبلی د ممبرشپ نه.
ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں، تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم
دا شاه محمود قریشی دی په خپل ډیسک باندې ادری دو کله چې دا اجلاس کېدو او دی وی چې مونږ د عمران خان په مشوره سره دا فیصله کړی دا چې مونږ د دې اجلاس نه بایکاټ کوو او د دې اسمبلی نه مونږ خپل استفاګانې ورکو، مونږ د دې برخه نور نه جوړیږو.
لدی سره به اوس څه کېږي؟ یوازې به شاباس شریف ولاړ وي صدر اعظم ته کسنګه؟
همدا سیدا بالکل، اوس یوازې شاباس شریف پاتې شو په میدان کې. او اوس چې زه ستاسو سټوډیو ته راتلم نو د دې نه وړاندې د سپیکر هم بدل شو، ځکه چې د عمران خان د پارټۍ چې کوم سپیکر ونو هغه هم خپل سیټ پریخو، نو دا هغه په ځای باندې نواز شریف د پارټۍ یو کس راوړاندې شو، پخوانی سپیکر ایاز صادق. او اوس هغه د دې جلسې مشري کوي، ناستې غلطه کی، او هغه به د شابه شریف نوم اوس اعلانې خود هغه د پر یو ووټینګ پکار دی، رائے اچول کیږي چې کله رائے واچول شي شابه شریف به اعلان شي.
تاریخ انصاف خو په یوازې څبان دیو نیم سل کسان درلودل، اوس څومره کسانو استعفا ورکړی؟ آیا ټول استعفا ورکړي؟ څنګه
په ظاهر شاه محمود قریشی او د تحریک انصاف یو څو نور مشرانو داسې ویلي دي چې دغه ټول په جمع استفاګانی ورکي. خو مونږ ته چې کوم اطلاعات را رسیږي نو ډیر غړي داسې دي د عمران خان د ګوند چې اغي استفاګانو ورکول ته تیار نه دي. دویمه خبره چې کوم ډیره مهمه ده، دا مطلب نه لري چې شاه محمود قریشی استفاګانی اعلان کینو استفاګانی منزوري شوي، بلکې د دې طریقې کار دا دی چې سپیکر چې څوک د دې مشر وي دغه اسمبلی، اوس به هغه یو یو کس راغواړي او د اغنه به تپوس کوي چې تا استعفا ورکړي، چا غد تم اوي مخه مخ چې ما استعفا ورکړي الله به استعفا منزوري.
نو په دې سره به د نوي صدر اعظم د رایګيري مراسم هم او دغه مجلس هم ځنډيږي؟
نه، دا خو بیا ورستو عمل دی، دا د استعفاګانو منزورول او نه منزورول، مجلس به هم داسې روان وي، دا به صدر اعظم منزوري، بیا به ما خام د دنه ولسمشر عارف الوی سوګند اخلي، او چې کله دنه سوګند والی چې د وزیر اعظم شي سوګند تنوالي، نو د سره به دا یو مرحله مکمل شي، بیا به هغه مرحله ورستو راځي.
د اوس لپاره شاباس شریف وازینه کاندید چې د مخالفو ګوند
هم اوس چې ما او ته خبرې کوو دا شابه شریف یوازینی کاندید دی او ښکاری هم داسې چې هم دی به منتخب شي.
په نورو اسمبلیګانو کې څه چل روان دی؟
دوه لکه څنګه چې دینه مخکې مونږ ذکر کړو چې په پنجاب کې خو لمخکې نه حالات ګډوډ دي، نو الته کې خو خبره تللی ده د پاکستان یو عدالت ته محکمې ته چې های کورټ وته ویل شي په پنجاب کې هغه به فیصله کوي. خو په خیبر پښتونخوا کې پېښور کې چې د عمران خان د ګوند حکومت دی او دلته چې کوم گورنر شاه فرمان اغه اوسوس زما دراتلو نوړاندې خپل استعفا اعلان کا او په کراچي کې هم چې کوم گورنر دی په سند صوبه کې الته خو کس هم د پیپلز پارټي حکومت ته خو گورنر بیا د مرکز ناراضي د عمران خان د پارټي دی عمران اسماعیل دا غنوم دی نو اغه هم ویلي دي چې هر کله چې شاباش شریف اعلان شي چې د وزیر اعظم شو نو په اغه وخت باندې بزم بیا استعفا ورک
ډیر مننه کوم داوود خټک د ازادي اروپا مشال رادیو اډیټر چې د پاکستان د روسي سیاسي حالات او کړکیچونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړ
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل طالبانو پوښتلی چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره لیدنه کې کړې ده، خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اتم میاشتې په پوره کې دوی چې طالبانو ل شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلې دي، خو هر ورځ د دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کیږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو ل شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د خونځو د پرانستلو په اړه پوښتلې دي. خغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصيږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم
لدی وړاندې د طالبانو د پهنې وزارت هم ویلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو پریکړې مشر مولا حبت الله خونزاده کړی ده. خو لدی ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او لدی هیواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونی له خپل مشروع حق محرومي نکړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیر شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځنی لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د خونځو د پرانستو په موخه کمپاینی زا دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو خونځي پرانیزي شعار لیکلی وو. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کیږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربښون غرار ته الته خلک د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو له زیاتې لوړېدو شکایت کوي. په موکړه دغه رپورت
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې د خار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له عملی دوی له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
یو بوری واخیستل په 2500 نازبرای خدای په یو سلو دېرش تجي ډالر وخته په ماغه ورځ باندې په 2500 وه، او اوس په اتاوي او اتیا کې ډالر دی، اوس بیا په 2500 ولې نه؟ اوس امارت اسلامي دی، موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د دې توکو بیه کنټرول کړي.
پریده چې دا غریب سره خیر سره دا روزي وزپی چې خبر برابر شي، باید موږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد ښار اټایوال د لومننۍ خوراکي توکو د بیې لوړېدل مني، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په عمده ډول توکي پیری. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادن د ملک دسې خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته، نه خامخا یو دی او مشکل سره بیخیږي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. پام وکړئ په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته.
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حملې په شا تمبولې. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حملو پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندوی کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پاوز دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پاوز د پلازمینې کیف او سومی ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوري ته غوږ شئ چې ټولنیز او اقتصادی رپورټونه وړاندې کوي.
د فوټسال د اسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې خپل لوبه ازبکستان ته یو د 15 په وړاندې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره یوازینی ګول علي اميري ووهه. ښاغلي ماشوف وویل چې افغان لوبډله به خپل وروستۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د نیپال په وړاندې وکړي. پرون افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له تاجکستان سره مساوي کړې وه. د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلې په خوست کې د روژې په مناسبت پیل شو سیالیو پایلوبې ته لارو مونده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي په لومړۍ لوبه کې چې د متون بابا او نیو سټارز لوبډلو ترمنځ وشوه، متون بابا د 8 منډو په توپیر نیو سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د جهاد سنگین لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر د شمال ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبې دوه ورځې مخکې پیل شوې وې چې پایلوبه به سبا د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلو ترمنځ وشي. او د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد او ګجرات ټیټانز لوبډلې د دې لیګ 1/2 لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. ګوجرات ټیټانز د هند غورالیک په سګنې لوبو کې خپل درې واړه لوبي ګټلې دي او سنرایزر حیدرآباد په درې لوبو کې یو ګټلې او دوی بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي له ځان سره لري او په ګوجرات ټیټانز لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد دي چې تر دې دمه یوازې راشد خان ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیکه هیله د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دوه نږدې اتمیاشتې پوره کېږي، خو مشر مولا حبیت الله اخونزاده ولې په عام مزر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واوري چې وایي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دوه نږدې اتمیاشتې پوره کېږي، خو لای مشر مولا حبیت الله اخونزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپل دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې لکلونو مطرح ده، خو وروسته یو نږدې اتم میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وخت د طالبانو له بیا ځلی رسید وروسته د مولا حبت الله اخونزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی، نه دا ویل شوی چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي. له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخبرو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره وایي چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسی. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له پورتیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وخی، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدني فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راخکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي هغه نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته روح الله تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندې دوه بي باور زیاته کړي ده.
غوړه دا چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د زوبول لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندېښنو ته باید جواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچېره د طالبانو مشر د ستونزو له عمله د خلکو منستنه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورولېږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعا به هم کوي چې د طالبانو مشر مولا حبت الله ژوند نه دی. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخه کوړتو وقتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخه، بیا د طالبانو کې د ډلوډل بازي لمخه، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخه، د ماین ټوب لمخه، منطقي نه ده چې دا سړی کې ژوندای وي دی وس نامعلوم وایي لري ورکو نه ځای چالي دلای نه نه ژغاورې دلای نه رنگ لیدلای.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندای دی. د جمهوریت نظام پوروسیو کې ځینې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر مولا حبت الله ژوند نه دی، خو دا راپورونه رسمانه تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبان رښمنه کړې وه چې ژر به د لویو مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اتم میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوې نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونشي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي ویجري په ملت کې د هر قوم او د هر فرق او د هر طبقې خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي. حضورت ته تسته
اوس پښتنه ده چې د یوشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولای شي د ټولو چارو پاړه په یوازې سر سالم او داسې پریکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټه وي. وروستیو کې د طالبانو د پهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر مولا حبت الله لخوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ منفي غبرګون درلود. د پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي. هغه چې لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې ده چې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځایم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې 4.5 کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر
14.5 19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې موټر پلورون کې وای کاروبارونه پټه په ولاړ دی او د کرایې کړو زینو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولای. دوی و اومدستونځ د نغدو پیسو کمخبولي. نور تفصيل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی، وای دوونې کېږي چې د موټر پلورل لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر و پلوري او خپل ستونزې پر حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کوم، ماده چې دا به خرڅ کوم، مجبور وم چې قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړم. گاډه راته $5,000 ولاړو، بارګین والا راته ویل چې ₹3,000 به در درکم، ماده چې دا خو به خزلم دی، ₹1,000 تاوان به کوم، ₹1,500 تاوان به کوم، ₹3,000 تاوان. ترک د کور را روان شوم، ما ډېر
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وای په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 16 کالو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې، د خپلو موټرو تناسي او صرف خپل څوکیداری کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د مونچینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دي.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونې سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزنې ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپله د پوله تخت ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینیان دي، پیسه دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژوندو کې ځان لاس نه چولوري، کو الله پر ازاک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګار کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنۍ پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنۍ اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چاري عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالر او د غاډي اغستل خرڅور کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځيږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دی راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا ستاسو پیغام پرېږدم. چې دا څو کسان مالکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوارو غریب او بېچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنکی. والسلام بای سلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زپا ملونه خبرې کوم ملاله کومک کوي دې کښه تور کی کوم خاطر دې نه خو ولکه منځ نه دې ملي
یو پنچانه در اړه
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248.
دا برخه هم دومره و زنوري.